پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه لپی یو استودیو دی ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلست. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولسی جرګه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي او بهرنیو ځواکونو وروستۍ حملې چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوړي د اندېښنې وړ بولي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې سعودي عربستان د امریکا د سنا هغه پریکړه لیک غندلی چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ له جګړې د امریکا د ملاتړ د ختمولو غوښتنه پکې شوې. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، د همدې خپرونې په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپریږي، خو له هر څه مخکې اجمل انت غوږ شئ چې خبرونه وړاندې کوي.
په کندهار، زابل او روزګان کې چارواکي ادعا کوي چې 15 وسلوالو ته په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې مرګ ژوبل اړولې. په دایکنډي ولایت کې طالبانو او پولیسو نښتو کې 26 پولیس، طالبان او ملکیان وژل شوي دي. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د هغه امریکایي افسر دوسیه بیا پرانیزي چې د یو افغان په وژلو تورن دی. بشپړ خبرونه واورئ. په کندهار کې د 215 متم کلی اردو ویاند وایي چې د په کندهار، زابل او روزګان کې 15 وسلوالو ته په وروستیو عملیاتو کې مرګ ژوبل اوښتی ده. جګړن یحیی علوی ازادۍ رډیو ته ویل پوځي عملیات د کندهار په میوند، روزګان په خاص روزګان او د زابل په میزان ولسوالۍ کې د ملي اردو د مځکنیو او هوایي ځواکونو له لوري ترسره شوي. علوی زیاتوي د میوند ولسوالۍ د اختری په کلي کې د افغان ځواکونو په بریدونو کې 12 وسلوال، د روزګان خاص روزګان کې 2 وسلوال او د زابل په میزان ولسوالۍ کې بیا 6 وسلوال وشل شوي دي. نوموړي ویل چې دغه عملیاتو کې د وسلوالو 15 نور غړي ژوبل شوي هم دي. د 215 ماتم کلي اردو ویان وایي پوځي عملیات تیرو څلور ساعتونو په جریان کې ترسره شوې. بلخوا د کندهار د رسنیو له دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د هوایي بریدونو په پایله کې تیر شپه د میوند ولسوالۍ لپاره د طالب وسلوالو جنگي مشر مولا شریف الله له خپل دوه نور ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. اخوا په دایکنډي ولایت کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ پنختو کې 26 پولیس، طالب وسلوال او ملکیان وشل شوي. د دایکنډي ولایت د پاتو ولسوالۍ په تمزان سیمه کې د غنختی یو شپه وړاندې رامنځته شوی او پر مهال د پولیسو درې امنیتي پوستو هم سقوط کړي. د دایکنډي د والی ویان علي اکبر ناطقي ازادۍ رډیو ته ویل چې په دې نختو کې اته ملي پولیس، دوه ملکیان او 14 وسلوال طالبان وشل شوي. سیمه ته تازه دمه مرستندوی ځواکونه هم رسیدلي او د په وینا جګړه یې مهار کړې. لا دې سیمې د جګړو له امله یو شمېر کورنۍ هم بې ځایه شوي چې کره شمېر یې معلوم نه دی. لا تم سره سم بنند افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره خبرې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هم دا دوشنبه له طالبانو سره د امریکا خبرې تنظیموي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیګا شپه ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دوی د سیاسي دفتر غړي له امریکایي هیئت سره په متحده عربي اماراتو کې ګوري. دا همداراز ویلي چې په دې خبرو کې به د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي ګډون وکړي. د ارګ مرسیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادۍ رډیو ته ویل د افغان حکومت لخوا د سولې په چارو کې د هیوادونو له هڅو هرکلی کیږي، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې به یوازې افغان مرکشي هیئت مخته وړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د هغه امریکایي افسر دوسیه به بیا پرانیزي چې د یو افغان په وژلو تورن شوی. امریکایي سرتیری مات ګلستین تورن دی چې په افغانستان کې په 2010 کې یو افغان په دې ګمان چې د طالبانو بم جوړونکی دی وژلی. ولسمشر ټرمپ د یکشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د سیاتو کسانو په غوښتنه د تورن مات ګلستین دوسیه چې د امریکا یو تل پوځي وباله بیا د غور لپاره پرانیسي. د متحده ایالاتو د پوځي ویان تیره پنج شمبول تورن ګلستین په 2010 کال کې کله چې نوموړی په افغانستان کې وو د افغان سرتیری په وژلو تورن شوی دی. سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا د جرګې وروستي پریکړې لیکونه رد کړل چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د ملاتړ د ختمولو او د خبریال جمال خاشقجي د وژلو د دې هیواد ولیعهد تورنولو غوښتنه شوې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبې پورس په یو بیان کې ویل ریاض پر بیا اساسو ادعا و جوړ د امریکا د سنا د جرګې پریکړه غندي او په خپلو داخلي چارو کې هر ډول لاسوهنه ګڼي. د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د تیرې پنج شنبې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د بندولو غوښتنه شوې. د امریکا د سنا جرګې په یو جلا پریکړه لیک کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د قتل مسؤل وباله، خو د سعودي عربستان ولیعهد خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړي. جمال خاشقجي په تیر اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې ووژل شو. او روسیې خبردار چې شمالي کوریا امریکا ته خبرداري ورکړې ده چې پر دې هواد د بندیزونو دوام بدتل لپاره د کوریا ټاپو وزمه د غیر اټیم کولو د بهیر مخه ونیسي. شمالي کوریا پرون ناوخته په یو بیان کې ول د امریکا لخوا د بندیزونو نوې لړ بده واشنگټن او پینګیان ترمنځ اړیکی بیرته په خاني حالات ته وګرځي. په بیان کې ویل شوی چې پر شمالي کوریا بندیزونه لکول به نتیجه ورنکړي. امریکا او شمالی کوریا ترمن سکل په سنگاپور کې د تاریخي سرمشري پر مهال ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د شمالی کوریا مشر کیم جنګ اون موافقه وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به له اټومي وسلو پاک کړي. دا خبرونه
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې په یو راپور کې به واورئ چې ولسی جرګې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ملکی وګړو حملې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې. دا موضوع په یوه تحلیلي مرکه کې هم څېړو.
تلفات ملکی ډېر شوي دي چې دا ته باید بهرنیان په دغه هوایي عملیاتو کې د کافي دقت څخه کار واخلي.
په عین حال کې په هلمند کې مدني فعالان له حکومت او طالبانو له دواړو غواړي چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
تر څو به ملکی وګړي وژل کیږي نو موږ وایو پر طالبانو هم ږغ دی، پر حکومت هم ږغ دی چې څومره ژر سوله کیږي، څومره قرباني سوله غواړي باید اجل ورکول شي.
په نورو راپورونو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د دوی لاسته راوړنې په نشت حساب کړي دي او تل پرې انتقادونه کوي. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې سعودي عربستان د امریکا د سنا هغه پریکړه غندلې چې د سعودي په مشرۍ په یمن کې له جګړې څخه د امریکا د ملاتړ د ختمولو غوښتنه کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ولسی جرګه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي او نړیوالو ځواکونو وروستۍ هوایي حملې چې په ترڅ کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي د اندېښنې وړ بولي. د جرګې لومړی مرستیال همایون نن په عمومي غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول د کونړ د وروستۍ پیښې څېړنه باید وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د جمعې په شپه د کونړ ولایت په شلتن دره کې د هوایي بمبارۍ له کبله 12 ماشومان او 8 مېرمنې ووژل شوې او یو شمېر نور ملکي وګړي ټپیان شول. په دې اړه نور حال له کبله د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وروستۍ هوایي حملې چې له عملی ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي دوی ته د منلو وړ نه دي او امنیتي ځواکونه باید په دغه حملو کې له پوره احتیاط کار واخلي. د دغه جرګې لومړی مرستیال همایون چې نن یې د دغه جرګې مشري کوله له افغان حکومت او غوښتل چې د کونړ د وروستۍ پیښې په اړه باید یو پلاوی وټاکي تر څو په دغه ولایت کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې څرنګوالی معلوم کړي.
خواهش ما از رئیس جمهور بازم نیست که نه تنها در مورد ولایت دایکندی بلکه در مورد تمام ولایاتی که امید جنگ روان است، وضعیت بسیار خراب است، مساله کنه را یک آیت فرستاده شود، دیده شود که چرا اشخاص و افراد بیگناه اطفال کشته میشه و همه که خاموش نشستن، به شمول رئیس جمهور، به شمول وزیرای ارگانای امنیتی.
خغلی همایون همداشان په خپل خبرو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نامنې او زیاتېدو ته هم اشاره وکړه. ویل چې امنیتي ځواکونه باید ټولو هغو ولایتونو ته پاملرنه زیاته کړي چې همدا اوس د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښ سره مخ دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د راپورونو له مخې د کونړ ولایت په شلتن دره کې د تېرې اونۍ د جمعې په شپه په هوایي بمباری کې 12 ماشومان او 8 ښځې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. که څه هم د کونړ سیمه ییزو چارواکو د ملکیانو د مرګ ژوبلې د دقیقو شمېرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ویلی چې د دغه حمله لامل د وژل شوی او ډیر شو ملکیانو جنازې کړی دي. د کونړ والی عبدالستار مرزکوال ویلی چې د دې هوایي حملو هدف د وسلوالو مخالفینو چې په نتیجه کې د هغوی ځینې مهم قمندانان هم وژل شوی. په روسیو کې په هوایي هم عملیاتو کې د ملکی مرجوبلې درامنځته کېدو راپورونه ډیر شوي. له دې وړاندې د نومبر په 28مه نیټه د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې 13 ملکی وګړو د وژل کېدو خبر خپور شول. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د 2013 میلادي کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر پایه په افغانستان کې 314 تنه د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي او 306 تنه ملکی وګړي زخمیان شوي دي. تېره ورځ د افغانستان مشرانو جرګې هم په کونړ ولایت کې د ملکی وګړو وژنه په کلکو ټکو وغندله او له حکومت او امنیتي چارواکو غوښتنه وکړه چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. د ولسي جرګې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې یو شمېر وکیلانو هم دغه مسله د اندېښنې وړو بلله. ویل یوازې په دې کار نه کېږي چې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي وشي، باید د مخنیوي لپاره هم عملي کارونه ترسره شي. د دغه جرګې دوه غړي مولوی ترخیل او علاګل مجاهد
تیره ورځ چې کومه واقع په کونړ کې رامنځته شوه او موږ او تاسو په دې رسنیو کې ماشومان دا سیاسرې په دا حالاتو باندې ولیدلې، تر څه وخته پورې به د افغانان په دې وینو کې لړزیږي؟ دا خو د خدای بندگان دي، په دو خو یو زړخوږی په کار ده. وقتی که دولت تو خودت میگه که قانون اساسی موجود است، ما مردم عوام شهید نمیکنیم، و چی حق داره که میرین شما در یک قریه که اونجا طفل 5 ساله و مرد 80 ساله و یک خانم 90 ساله میباشه سر از او بمبار میکنه؟
حسم وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم ولرو، خو تر دې دمه نه یو اتوانېدلی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
لکابل پر راپور کې مو واوریدل چې ولسی جرګې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ملکی وګړو حملې د اندېښنې وړ بللې او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د دې پیښو او د دې ملکي تلفاتو په اړه باید څېړنې وکړي. د امنیتي او دفاعي چارو کارپوهان هوایي حملې د وسلوالو مخالفینو او تروریستي ډلو په ځپلو کې موثرې ګڼي، خو وایي چې اهداف باید دقیق وي. دوی همداراز له خلکو هم غواړي چې وسلوالو مخالفینو ته په خپلو کلیو او بانډو کې ځای ورنه کړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د امنیتي او دفاعي چارو له کارپو باري آرس سره مرکه کړي.
دا موضوع دوه اړخ لري. یو اړخ دا دی کیان په دې وروستیو کې تلفات ملکی ډیر شوي دي، چې دا ته باید بهرنیان په دغه هوایي عملیاتو کې د کافي دقت څخه کار واخلي. او دوهم اړخ د موضوع دا ده چې متاسفانه یا بدبختانه چې مخالفین د خلکو د کورونا د سنګر په هیڅ کار اخلي، د وړو د اطفالو د څنګ څخه اندښتونه کوي چې د هغه دولتي قواوې مجبور کېږي عکس العمل ښکاره کړي، په نتیجه کې تلفات ملکي رامنځته کېږي. دواړه
اړخ د ملکي کسان د خوندیتوب لپاره څه باید وشي؟
لومړی خو دا چې په هوایي عملیاتو کې باید د دقیقو راپورونو پر بنسټ کار وکړل شي. دلته اوس کله کله لیکل کېږي چې د داسې راپور اساس باندې کوي چې هغه بیا وروسته معلومیږي چې ملکي تلفات رامنځته شوي دي، اهداف دقیق نه وه. دا موضوع مهمه ده. دوام دا موضوع مهمه ده چې ولسونه خلک باید و مخالفینو ته په کورونو کې ځای ور نه کړي، یا تر خپل وسه پورې د هغو د ورتګ څخه و کورو ته ممانعت وکړي، تر څو کورونه محفوظ د عملیاتو هدف واقع نشي. نور کم خاص تجویز په دې حق لکه ډېر مشکل دي، ځکه چې په جګړو کې دا خسارې په ټول نړۍ کې رامنځته کېږي. تاسو سوریه ته وګورئ،
تاسې د وایي عملي د ترهګرو او د مخالفینو ځپلو کې څومره اغېزمنې ګڼئ؟
ولا هوایی عملی خو عموما په ټولو جګړو کې بیا خاصتا د دهشتګردۍ په وړاندې باندې دقیقا ډېر مهم دي، اړین دي، او که دقت وکړل سي ډېر مؤثر تمامېږي. زه فکر کوم چې بیا هوایی عملیاتو څخه به هم د جګړې مخته تګ مشکل وي.
د امنیتي او دفاعي چارو کارپو باری عرض و چه له ازادای رادیو سره په خبرو کې د ملکی تلفاتو او د ملکی تلفاتو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادای رادیو څخه.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې په کابل کې د ازادای رادیو خبریاله فیروزی عزیزی چمتو کړی دی.
د بلخ ولایت د قرقل پوستکي اداره وایي د تیرو کلونو په پرتله نورو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرات کم شوي دي. د دغې ادارې مشر محمد عارف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر کال 5,55,288 جلده د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي، خو سږ کال بیا دا شمېر 1,94,304 جلده وو. د ښاغلي محمد عارف په خبره د دې لامل دا دی چې په دغه ولایت او یو شمېر نورو هغو ولایتونو کې چې د قرقل تولیدات پکې کیږي د تولید او صادراتو کچه راکمه شوې، بازارموندنه ورته نه کیږي او ورځ بلې ته د بازار تقاضا راکمېږي. د بلخ د قرقل پوستکي د ادارې د معلوماتو له مخې په بلخ، جوزجان، سرپل او فراه ولایتونو کې شاوخوا 2000 خلک د قرقل د پوستکي په تولید بوخت دي، او افغاني قرقل د منځنۍ اسیا په کچه تر ټولو ښه کیفیت لري. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د کرنې له کارپوهانو سره د بزګرانو د اړیکو مرکز پرانستل شو. د دغه هیواد د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت نه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یاد پرانستل شوی مرکز به له بزګرانو سره د ترویج او کرنیز محصولاتو د ترلاسه کولو په برخه کې مرسته وکړي، او بزګران به د کرنې له کارپوهانو سره سلام مشورې کوي. د یاد وزارت د خبر شوې خبر پاڼې پر بنسټ د ټول هیواد په کچه بزګران کولای شي له 150 وړیا شمیرې سره په اړیکه کې شي، او د کرنې په برخه کې له کارپوهانو د اړتیا وړ مشورې واخلي. دا سرچینې د معلوماتو لمخې د کرنې د کارپوهانو له مشورونه د بزګرو د استفادې په صورت کې د دوی حاصلات ښکېږي، او په اقتصاد یې هم د پام وړ بدلون راځي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې. 500 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، 500 کیلو بوري بوره 1,300 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ، او 1 لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د توبرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسی پاوند شپږ نوي افغانۍ 15 پوله، یو سودریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ کلداري 1,40 افغانۍ، او زر پاکستانی کلداري 543 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو لپی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په پاتې برخه کې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې باوري چې په هلمند کې یو شمیر مدني فعالان وایي هغه کسان باید محاکمه شي چې په دې ورستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو او په خاص ډول په هلمند کې د ملکی کسانو په قتل او وژنو کې لاس لري. خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع راخلو. سعودي عربستان د امریکا د مشرانو جرګې ورستۍ پریکړه لیک چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ لروانې جګړې د امریکا د ملاتړ د ختمولو غوښتنه شوې غندلې. په پریکړه لیکونو کې د سعودي خبریال جمال خاشقچی په وژنه کې په مستقیم ډول د دې هیواد د ولیعهد تورنولو غوښتنه هم شوې ده. دا موضوع سالم محمد صالح تعقیب کړې ده، او د نور تفصیل لپاره د شباب په سټوډیو کې راسره دی. صالح صاحب، خبرونې ته ښه راغلئ. د امریکا د مشرانو جرګې د دې اقداماتو په اړه د سعودي عکس العمل څو دوی څه وایي، چې یعنی ولې دوی لدین ناراضه دی اولی دا پریکړه لیک غندلای.
بله مننه تکل صاحب. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه پر اس په یو بیان کې وویل چې د عربستان شاهي هیوا د امریکا د مشرانو جرګې ورستۍ دریض چې پر ناسمو تورون ولاړ دی غندي او په خپل داخلي چارو کې هر ډول لاسوهنه ردوي. د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې غوښتي چې تاسو یادونه وکړه د تیرې پنځمه پر اس د ولسمشر ټرمپ وړاندې په یو مجازاتونکو اقدام کې د یو پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې په کې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان د امریکا د پوځي ملاتړ د بندولو غوښتنه سوي ده. ګڼ کسان دغه جګړې ته د ایران په وړاندې د نیابتي جګړې په سترګه ګوري. په یمن کې د ټیټې سطحې شخړه په 2015 میلادي کال کې وروسته له هغې شدیده سوه چې د ایران له ملاتړه برخمنو شیعه حوثي اغیانو د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن د لویدیځ زیاتې برخې ونیولې. سعودي عربستان او اتو نورو عرب هیوادونو د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت د ملاتړ لپاره چې نړیوالې په رسمیت پیژني په دغه هیواد کې پوځي مداخله وکړه. امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې د دې پوځي مبارزې ملاتړ کړی، خو بیا هم د یمن په جګړه کې د نږدې 10,000 کسانو د مړینې خبر ورکول سوی چې زیاتره یې ملکیان دي. په میلیونونو نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. بل خو د امریکا مشرانو جرګې په یو جلا پریکړه لیکي د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژنې مسؤول بللی دی، خو دغه پریکړه لیکونه تر ډیره سیمبولیکه بڼه لري ځکه چې لا معلومه نه ده چې سپینې ماڼۍ به یې ملاتړ وکړي او که څنګه. خو د مشرانو جرګې دغه اقدام څرګندوي چې سناتوران د ټرمپ د ادارې بهرنی سیاست او له سعودي عربستان سره د واشنگتن اړیکې له نږدې څاري.
نو ثالث صاحب، امریکایي چارواکي د سعودي خبریال خاشقچی په باب څه وایي؟
د امریکا استخباراتي ادارې په دې وروستیو کې ویلي چې اسناد او مدارک څرګندوي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په دې وژنه کې لاس لري. تکل صاحب، تر دې مخکې ترکیه او نورو هیوادونو هم دغه څرګندونې کړې وې، خو د سعودي عربستان ولیعهد د خاشقچی په وژنه کې هر ډول دخالت رد کړی دی. د سعودي د خبریال جمال خاشقچی په اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې دننه ووژل سو. خاشقچی چې د امریکا او سیدون کوي واشنگتن پوسټ ورسپانې ته کالمونه لیکل او تر ډیره د ولیعهد منتقد ګڼل کېده.
تر زیاته مننه صالح محمد صالح. قدر من اوریدونکو، په د صالح محمد صالح په خبرو کې مو واوریدل چې سعودي عربستان د امریکا د مشرانو جرګې وروستي پریکړې لیکونه غندلې دي چې پکې په یمن کې د سعودي په مشرۍ روانې جګړې د امریکا د ملاتړ د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم اجمل تورمان ته غوږ شئ چې د کابل په ورځپانو کې د نننیو خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
کابل چاپ ورځپانو طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د نننۍ ناستې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي، په قطر دفتر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ تر مخامخ خبرو وروسته ټاکل شوی چې نن یو ځل بیا د دوی ترمنځ درې مناسته په پاکستان کې وشي. په مطلب کې د سولې د عالي شورا په حواله راغلي چې دغه ناسته د افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره د چمتووالي په هدف جوړیږي. د مطلب لیکوال د سولې د عالي شورا د ویان سید احسان طاهری په حواله دا هم لیکلي چې هیڅ هیواد نشي کولی د افغانانو په استازیتوب له وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په تړاو په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي امریکا په دې وروستیو کې پر پاکستان نسبتا جدي فشارونه راوستي چې طالبان د خبرو اترو میز ته کینوي، نو له همدې امله هغه هیواد اړ شو چې د امریکا دا غوښتنه لبای کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د نن ناسته دوی تنظیم کړې ده. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په دغه مذاکراتو کې افغان حکومت نه دی شامل شوی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، دا ځل امریکا او طالبان په اوربند او بندیانو خبرې کوي. په مطلب کې وړاندې راغلي که څه هم نه د خلیلزاد ویان او نه هم عمران خان د خبرو د نیټې او ځای په اړه څه ویلي، خو ځینې افغان سرچینې وایي چې ټاکل شوی د غناسته نن په اسلام آباد کې جوړه شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دوه اونۍ مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په رسمي توګه له اسلام آباد غوښتي چې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره له خپل ټولو امکاناتو کار واخلي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي، افغان حکومت او ملت دواړه د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې سوله او ثبات راولي. په مطلب کې وړاندې راغلي له پاکستانه دا غوښتنه ده چې دا ځل د سولې لپاره ځان عیار کړي، او دا غوښتنه نه یوازې د افغانستان بلکې د امریکا، چین او د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو هم ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په هلمند کې مدني فعالان، حکومت او طالبان دواړه د ملکی وګړو په ژوند ته په نه پاملرنه تورنوي. یو شمیر مدني فعالانو او همدارنګه د لشکرګاه ښار اوسیدونکو وایي هغه کسان باید محاکمه شي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو او په خاص ډول په هلمند کې د ملکی وګړو په قتل او وژنه کې لاس لري. نورحال د الیاس دای په راپور کې
د مدني ټولنو د همغږي د مرکز پانګړ کې یو شمیر کسان په خاص ډول مدني فعالین راټول سوي دي او د حکومت نه په دې ورستوي کې د مخ په زیاتیدونکو ملکي تلفاتو حساب کتاب غواړي. دوی په هلمند، کونړ او یو شمیر نور ولایتونو کې د هوایي او ځمکني عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو بیرحمانه وجل وغندل او پر دې مسله یې د حکومت پر چپوالي نیوکه وکړه. په هلمند کې د مدني ټولنو د امژغې د مرکز مشر نظر محمد رودي او مدني فعال عبدالحق سواکمن ول حکومت یې کسان محکمې ته راکش کړی چې د ملکی کسانو په مرګ جوړ لکه لاس لري.
تر څو به د افغان وژنې رواني او زموږ حکومت به چپ پاتې، تر څو به ملکی وګړي وژل کیږي، نو موږ وایو پر طالبانو هم ژغ دی، پر حکومت هم ژغ دی چې څومره ژر سوله کیږي، څومره قرباني سوله غواړي او څومره چوکۍ طالبان په دې حکومت کې غواړي باید اجل ورکول سي او سوله راسي. موږ سوله غواړو، سوله غواړو، جنگ نه غواړو.
یو ورځ د امریکایانو د بمباری ښکاریو، بل ورځ موږ د ځانمرګو بریدونو د مخامخ جګړو ښکاریو. د یوې خوا د سولې خبرې رواني، د بلې خوا موجنی نور دالت قطعا موږ ته د زغم وړ نه دی. د ملکی وګړو مرګ جوړ ستر خیانت، ستر جنایت دی.
دوی حکومت او طالبان تورن کړل چې د ملکی کسانو ژوند او مال ته پام نه کوي او د هغوی د کورونو نه د یو او بل په ضد کار اخلي. د مدني فعالینو ترڅنګ د دغه احتجاجي حرکت پر مهال یو شمیر قومي مشران ول د طالبانو او حکومت ترمنځ روانه دغه جګړه ول سکلونو ته وژدیږي او تر ټولو ډیر قرباني ملکی او عام خلک ورکوي چې تر اوسه د طرفینو کوم ګټونکي هم معلوم نه دی. دوی د سولې پر خبرو ټینګار وکړو د دواړو ډلو نه د ډیر ژر وربند غوښتنه وکړه.
دا جنگ څنګه جنگ دی؟ دا بمبار څنګه بمبار چې په شوزو په کښنیان کې یا پر واده کیږي، یا پر یو شادي کیږي، یا پر یو بل شي کیږي. موږ دغه څخه ډیر ناراض یو، ستړي ټکر ټکر افغانستان مظلوم دا څلوېښت کاله کې دا جنگ پچی.
سوله غواړو، موږ نور جنگ نه غواړو، د جنگ څخه ستړي یو. نور به څومره خلک ماشومان ایتمانیږي او څومره شزي به نور کونډیان کیږي.
د ملکی وګړو د مرګ جوبلی د زیاتیدلو پر دغه اندېښنې په داسې حال کې مخ په ډیرېدو دي چې په تازه پیښه کې ویل کیږي د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د شپنوي عملیاتو پر مهال ملکی کسانو ته چې لا یې هم شمیر دقیق نه دی مرګ جوبله وشوه. تر دې وړاندې د هلمند په نادالي، ګرمسیر او سنګین ولسوالیو کې پر ملکی کورونو بریدونو کې لسګونه کسانو ته مرګ جوبله وشوه چې ځینې یې حکومت او بهرنیو ځواکونو منلي دي او د ځینو نورو په اړه د دوی تحقیقات دوام لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د دوی لاسته راوړنې په هیڅ حساب کړي او تل انتقادونه پرې کوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې ستونزې شته خو تر دې کچې نه دي چې ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راولي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا منی چې د میزان د میاشتې د 28مې او 29مې نیټې په انتخاباتو کې ستونزې موجودې وي، خو په خبره دوی په خپلو کارونو کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې چې څارونکو بنسټونو له پامه غورځولې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل څارونکو بنسټونو تل پر دوی انتقادونه کړي دي.
کمیسیون مستقل انتخابات میپذیره که مشکلات و چالش هایی بوده در
د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا منی چې د میزان د 28مې او 29مې نیټې په انتخاباتو کې ستونزې او کمی موجودې وي، خو دا په دې کچه نه بي چې ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راشي. کمیسون په انتخاباتو کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې، خو له بده مرغه څارونکو بنسټونو له دې هیڅ یادونه نه ده کړې او تل انتقادونه کوي چې نقد هم خیالي وي.
نقد پکنه و نقدای شنم همه خیالی هست.
خغل ابراهیمی وای چې څارونکو بنسټونو د ستونزو د هواري لپاره کله هم دوی ته کومه طرحه نه ده وړاندیز کړې. نوموړی دغه بنسټونه په خپلو کې د همغږۍ په نه موجودیت هم تورنوي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات چې د روان مریض کال د میزان د میاشتې په 28مه او 29مه نیټه ترسره شول له ګڼو انتقادونو سره مل و. د افغانستان د انتخاباتو څارونکو بنسټونو هم په وار وار په دې اړه انتقادونه کړي. دغه پروسه یې له ستونزو ډکه بللې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په مدیریتي کمزورۍ تورن کړی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کوم کار چې د قوانینو، اصولو او پروسیجرونو خلاف وي موږ یې ملاتړ نشو کولی. د یاد بنسټ رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم کار چې ښه وسي بېله شکه چې موږ یې هرکلی کوو، ولې کوم کار چې د اصولو، د قوانینو او د هغه پروسیجرونو مخالف وي موږ نشو کولی چې دغه